سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. مجاهد دې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت د نجونو ته د نصاب په سمونې، د تګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونیز سیستم په جوړولو بوخت دی. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو محرومې کړې. د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې ورکړي، خو لا هم د یو کال په تیریدو دا ژمنې نه دي عملي شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جیلانی پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې سپارول په دوحه کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې هم کړي. هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر پاتې شوی. د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي. تمه کیږي چې ښاغلی ډیوډ سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په کان کې د 15 کسانو د ژغورلو لپاره لا هڅې کوي، خو اور لګیدنه هم روانه ده. د توري بیری په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسرا سیمه کې له دغه کان څخه 85 تنه ژغورل شوي دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي. د چاودنې کره لامل هم نه دی معلوم. او د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیستمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. د بلینکن په وینا د جو بایدن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالر څخه زیاته ده، او د دې مرستې ډیره برخه د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په پروګرام کې به وړاندې اول دا واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي افغانستان په ګډون د لزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. په دې اړه هم تاسو ته یو مرکه لرو چې ولې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
او دا غږی د خلک ګرځي بيځای شوی او ماجرین چې د بي فرضي خپل ولسوالۍ کلیو ته نو دا د خطر د ماین سره مخ کیږي.
سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي د همدغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 تنه کس په ماینونو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم لمرستیال روزونکي رئیس احمدزی سره د ټیم په چمتووالي هم خبرې لرو.
پروبلم دې دلته ښه تیاری کړی ده، پوره تیاری سره به انشاءالله دغه تمرین لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامې جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. افغان ښځې لکه د نورستان میرمنې په څه حال کې دي؟
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډیر مشکل دي لکه کولبه کول، ایوی کول او واخره
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم شغه ژرندې ته وړي وړ کوي. دا ټول کارونه د خزو په سر دي. دا ټول کارونه خزی خو ډیر ستړي دي، دوی شاکه کارونه نه واړي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړ. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
د جمهوری نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاره لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپله به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. د طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوا د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. هخوا د بشر د حقونو د څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وایي که څه هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په وروستیو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کې سلب کیږي. هغه کس چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپله کنټرول نه لري. دا هغه کس چې قاچاق کیږي د هغه انساني عفت او عزت چې دی پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وي چې دغه انسان چې قاچاق کیږي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومند اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هر ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او ترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې لیکلي وو افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 تنه مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د روان کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 85% ملکی وګړي دي. دا چې دغه مرګ ژوبله ډیره شوې او څرنګه کولای شو د دې مرګ ژوبلو د زیاتېدو مخه ونیول شي، په همدې اړه فریدی سیال د دافا د ماین پاکۍ د موسسې له مرستیال عبدالوحید نوري سره خبرې کړي او په پیل کې دره پوښتنه ترې کړې چې ولې په دې وروستیو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله په افغانستان کې مرګ ژوبله زیاته شوې.
طالبانو پر اتاک سره ډېرې سیمې اوس هر څوک گشت گزار کولی شي. ډېر خلک چې بیرون د مملکت نه و یا داخل کې و شهرونو کې و کولی شي خپل کلیو ته خپل ولسوالیو ته بیرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د ډېر کلونه هغه ته اکسس نه وایي، رجسترسي نه وه، ماین پاکي نه ده پکې شوې، ناچاودلې مهمات پکې شته دي او دغه ځای د خلک ګرځي بې ځایه شوي یا مهاجرین چې د بېرته راځي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بل دوه ملاتې مو په نظر خدا دی چې اوس پروژو تعداد نظر د سیمونو فاند ماین پاکۍ لپاره تېر کلونو ته ډېر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونه چې دي بندیزونه دغه فاند محدود کړی دی. ډونران آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پاکۍ کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضې پروګرامونه شته که د فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډېر کم شوي. دغه زما په نظر دوه عمده علتونه دي چې د راپور لکه څنګه چې د آی سي آر سي دی چې د جنوري نه تر جون پورې 300 دونې وي دغه یې ښودلي حادثې یې ښودلي دي. تقریبا 102 تلفات کشوالیتی لیلی.
نوری صاحب کدار تو وی چی دغه تیر یو کال کې ستاسو د مؤسسې پر فعالیتونو باندې څومره منفی اغیز کړی دی؟
تیر کالونو سره موږ پرتله کړو تقریبا د اوریج توګه به موږ ته $5 میلیونه تنه زموږ دفتر ته راتلل چې 35 ټیمونه به موږ هغه فن کړي وو د مختلفو ډونرانو وو لکه سټیټ ډیپارټمنټ د امریکا پیسې وي د ملل متحد پروژې وي راتللې به ډېرې تیرو کلونو سره که پرتله کړو مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا زموږ ټوټل فن $2 میلیونه ته رسېږي نه 3 میلیونه تفاوت پکې راغلی خو دا غدي چې موږ زیات ټیمونه بیا نه شو لیدلی زیاتې ساحې نه شو کار کولی نو دا مشکل به تنه د موږ د موسسې دپاره نه وي د ماین پاکۍ د پروګرام دپاره نور موسسات هم د دغسې مشکلاتو سره مخ دي.
یوازې ستاسو ستونزه په دې کې ده چې تاسو اوس مهال فنډ نه در رسېږي که تاسو د طالبانو حکومت سره هم په ستونزه کې ښکېل یاستئ؟
نه اوس خو صرف د فنډ مشکل دی. طالبان خو همکاره دي د هماهنګۍ دفتر د ماین پاکۍ دی فاریس نورالدین رئیس دی هغه په هر بخش کې زموږ سره مندي کوي کوشش کوي او مشکل د بودیجې دی کنه موسسات ماین پاکۍ په کافي اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت خپل لاندې راولي کاری پوښښ لاندې راولي او بزرګونو کسان تربیه شوي دي ماین پاکۍ په تیرو کلونو کې چې هغه هم بې وظیفې دي نه هم ورک کپاسټی شته کاری نفر شته هم سامان شته په کافی اندازه باندې صرف د بودیجې مشتواله چې موږ نشو کولای زیات تیمونه او زیات سایت ته پلان درو
په کوم ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکی کوم پروژې تاسو درلودل یا عملی کړی عملی نشوي
ولایتونه زیات امانګې د ماین یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي او یو خپل ملل متحد دفتر دی یو نوسته موږ مخکې پروژه چې په ارغستان قندار کې درلود د سپتمبر 2023 کې خلاص شو تقریبا 40 تیمونه درلود دغه ټا پروژه وه د ملل متحد په هلمند کې پرایورټی زیات دي او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي چې نن تر ډېر کلونه ماین پاکۍ فعالیتونه نه دي شوي نو که چېرته د بین المللي ډونرانو خوا فند وي نو د افغاني موسسات چې دي او د انټرنیشنل نو دا کولای شي چې زیات تیمونه ډیپلوی کړي او هغه ساحې چې
عبدالوحید نوریو د دافا د ماین پاکۍ د مؤسسې مرستیال په دې باندې غږېده چې ولې اوس مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنه کې زیاته شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمدزی خبري نشرو. رئیس احمدزی له ټیم سره په استرالیا کې د تمه ده چې د کرکټ نړیوال شلووریز جام د تمریناتي یا وارم اپ میچ په لړ کې افغانستان همدغه اونۍ دوه لوبې وکړي، یوه بله بنګلادیش سره وي بله له پاکستان سره. د همدغه لوبو په ارتباط باندې او همدارنګه د راتلونکو نړیوال جام سیالیو په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له ښاغلي احمدزی سره په ټلیفون خبرې کړي.
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمي تمرینی لوبې مخکې له جامې جهاني نه، نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا د غوښتو وختونه لوبډې د دې ښه تیاری کړی نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامې جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
امازای صاحب، دغه د بنگلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی؟
بنگلاديش د آسیا په سطح باندې یو بهترین لوبډله ده او د کرکټ د تاریخ لري، خو خوشبختانه په تیر آسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړې ده او د منګ لومړی لوبه هم له بنگلاديش هیواد سره ده، البته تمرینی لوبه. نو د منګ د لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګوري په دغه ټورنمنټ کې دغه دوه هفتونه چې څومره چمتووالی مونږ ورته نیولی ده او څومره مونږ دغه لوبغاړو ورته ځان تیار کړی ده، نو بنګلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف باندې به ښه پرفارمنس یعنې ښې لوبه ترسره کول د هر یو لوبغاړي لپاره په مهمو چونو کې ډېر مثبت رول ولري.
مننه. افغان ټیم په تیرو څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولی او لوبغاړي څنګه هلته له آب و هوا سره روږدې شوي دي؟ کنه
چمتووالی ماشاءالله، لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، څو افتونه څور لسمینځل سره زنه منګه دغه تلګیو په مختلف پیچونو باندې منګه لوبي وکړلې په سنټر وکټو باندې په اکیډمیانو کې دغه میدانونو سره له ابو هوا سره دلته غدي جټلیک یانه غدي خو مسله د شپږو ساته فرق لري د افغانستان سره نو هغه سره منګه ډیر خلک په لوچ اوس تر ټولو مهمه دغه چې دغه زیل میدانونو سره له پیچونو سره منګه لوبغاړو ډیره برتیا پیدا کړل البته د سیاسي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه خو ښه خبره دغه ده چې دلته مخکې راتګ د افغانستان ټیم لپاره ډیر ډیر مؤثر ورته ثابت شوی او فکر کوم دغه اخري کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو انشاءالله پوره په ډاډ سره ویلی شم که د مونږ بیټسمینان دي که د مونږ بولران دي که د مونږ سپین بولران دي نو انشاءالله ډېر په زړه پورې لوبې به په را روان تمرینو لوبو کې او تر هغې نه وروسته په رسمي سیالیو کې ترسره کړي انشاءالله.
د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمد زئی له استرالیا له موږ سره غږېده د ټیم د آمادګۍ په ارتباط خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو پنجاب ته هلته په یو روغتون کې د راپورونو په اساس د سلګونو کسانو مړي داسې حال کې موندل شوي چې د بدن اکثر غړي ترې ایستل شوي دي. دا چې قضیه څنګه وه له کومه راپیل شوه د ازادي اروپا مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي اوس له موږ سره دی په سټوډیو کې. اعظمي صاحب د دغې مسلې د پیل په ارتباط راته وایي چې څه وخت شروع شوه؟
مننه. دوی ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان ښار په نشتر روغتون کې دغه قضیه رامنځته شوه. په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راووتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدل چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روغتون پر بام باندې دغه مړي پراته دي. دغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي. هلته چې ورغله وی کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روغتون پر بام یو دوه درې خونې جوړې شوې دي په هغه کې پراته وو او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته وو چې یو شمېر مړي خراب شوي هم وو او ځینې مړي تازه وو چې هغه راوړل شوي وو. نو دا قضیه ډېر زیات غبرګونونه راوپاروله. حکومت بیا یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي. پرون دغه کمیټې کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کړي. خو تر دې دمه د روغتون چارواکو تر اوسه پورې چې څه غبرګون ښودلی دی هغوی دا وایي چې دغه مړي دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکي ادارې چې هغه لاوارث یا بې خپلوانو مړي هلته یو ځای وموندي هغه پیدا کړي هغه یې راوړل. دوی تور پر پولیس باندې پورې کوي چې پولیسو به دغه مړي راوړله او دوی په وار وار د ورته ویل چې دوی د خپل مړي یوسي. خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړي دوی دغه روغتون ته وړل ځکه چې دغه غټ روغتون دی او دا د روغتون سره سره پوهنتون هم دی. یعنی دلته محصلین زده کړې هم کوي او سره څنګ ته بیا روغتون دی چې هلته د ناروغان تداوي کیږي. او شاوخوا د مړو شمیر اول 1500 یاد دي خو وروسته بیا چارواکو ویل چې د مړو شمیر شاوخوا درې سوه دی. او دا مړی پخوانی هم دی نوی هم دی. د قانون سره سم یا د دود سره سم پولیس به دغه مړی راوړل دوی ته بې سپارله او یو میاشت بې انتظار ورته کاوه. که به چیرې خپلوان یې پیدا نسوه نو بیا به له دوی څخه برته وړله یا بدلې پراته وه. د خپلې تجربې باندې
د دوو خبرونو خپرېدو لکه څنګه چې تاسو مو ویل په خواله رسنیو ډېر غبرګونونه پارولي. پاکستان کې به عملا غبرګونونه وي. بلوڅانو ویلي چې ممکن هغه ورک بلوڅان وي دغه په دو کې وي. همدارنګه پښتنو سیمو کې هم اندېښنې شته په دې ارتباط باندې. دې مسله کې څه شته تازه؟
پرون په دې اړه په غبرګونونو کې زیات غبرګونونه هم د بلوڅانو پښتنو و چې شایي دغه مړي د هغو پښتنو یا بلوڅانو وي چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي یي لادرکه کړي یي برمته کړي او بیا دلته راوړل شوي دي چې د ځینو څه د بدن اعضاوې ختلي دي او ځینې په ډېر بد حالت کې دي. خو بیا وروسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې د هیڅ خبرې دانه دي کړې تر دې دمه پوری دوی هماغه پلټنیز کمیټې ته انتظار کی چې هغه خپل ارزیابي وکړي د هرڅه خو پاینې حال کې بیا د روختون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روختون د اناټومي څنګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغه پر ځینو مړو باندې خپل تجربه هم کولې او دا هغه مړي دي چې تر یو میاشتې او سېدو ورسته له هم دا غوی خپلوان پیدا نسی نو بیا د تجربه باندې کوي او لاغه ورسته بیا ځینې مړي سپاري.
آخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کیږي، دغه سې پېښه هلته فکر کوي څومره به ګواښونکي وي، څومره به ننګونکي وي حکومت ته؟
ډېر زیاته ننګونکي ده د حکومت دپاره، ځکه چې پرون د پاکستان په مهمو رسنیو کې د سر خبر ټوله ورځ همدغه وو، بلکې ځینو رسنیو هغه خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټولې غټې پاڼې په همدغه باندې پوښښ یې ورکړی و، که تلویزیون چینلونه وه، که ورځپاڼې وې، که ویبسایټونه وه، ځکه چې دا ډېره ټکان ورکوونکې یو پیښه ده. او په داسې حالت کې چې یو خوا د مړو دومره ډېر شمېر دی او بل د دوی په وینا په داسې بې حرمتۍ سره ایښودل شوي وه او هیڅ بس خاص یې نه و، ځکه چې یو څوک چې لاوارس یې د هغه مړی انسان هلته د قانون سره سم باید امانتن خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا ورسته پیدا سي اکالي ورسته پیدا سي خود دلته دا کیسه نه ویل.
مننه احمد شاه اعظمي چې د پنجاب نشتر روختون کې د مړو د پیدا کېدو په ارتباط موږ سره مفصل توضیحات راکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لکونه ښځې لام لکړاو ډک ژوند لري، په دې اړه یو تفصیلي رپورت لرو.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه کلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډېری یې د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبورۍ د نارینهو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه څه ده.
پلری پراتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کې چې د تیر کال د 2018 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خو یې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له شاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په شاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډیرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازی ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغی. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغې لږ، یعنی ډیر لږ، ویلی شم چې ډیر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نه شو. متاسفانه بعضی اینجوگان البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضی اینجوگان په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر ای فمایل هم وشو. معمولا بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم، بعضی اینجوگان وی چې شاید خوزو ته اوسه کلی و سی اغم سترگی پی نشو پتاولی، اما پا عموم که اسی چه لازم بو اگر اخم کار متاسفانه پا افغانستان کنه دشوه.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافی خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څیړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
تجارت راغلې چې نن مې اتمه د کومې نه مده تام په تبخینه د دې دلې قسم په خدای کمی کای غړه غوته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خاطر کوم دانه پښې پیدا کړی یو د بیا خاصه ګرانې د بلې خاصه نشته ده د بلې خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلې ته واچوم یا اوس به خي خراب دي اوس حالت به خي خراب دي.
دا کلی په نوم د بلې شزه ځوان زوی وجل سوی او میړې د غټي وټي نه دی. هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی به پیدا شي غیران په پیدا شي میړه می نه سې زی په دې دی نه خورسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما ته چې نه راک.
د ونسن په لور پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی. دوی شکایت کوي چې لکه طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کمه سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې، د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دي ورکړل شوي چې د اسلام دین ورته ټاکلي دي. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب سوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړې دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن ارامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتری لپاره د ولسی جرګې پخوانی استازی ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
سوچ خپل خزه د خپل د حقوق او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونشي څه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خزه باندې راولي چې ګویا ایجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دیني دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشته تفریقه ولای هله من نیم چارت زر خزه خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای وشي چې کوم اصول دي چې باید اړین ته پابند وسیږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هیرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لاندو خبرونه ته مو ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت ویان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یوه کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 28 تنه ښودل شوی و. لا هم 15 کسان په کان کې دننه ایسار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیستمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاین خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځمې په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یوه نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه نجار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی، څه کال څه پلانونه دي، کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته سی په لنډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او دی هغه اپروال او دغه ته اړتیا ست د لارښوونه ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي، دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت مو نیسی. به بل او ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې. او به د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نوښت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي، نو دینه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي یو خبره ده چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره به یعنی پرتله کې ور سره، نو له نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نور ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانه او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هېواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنټ هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول لسه کال خو نه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس اے وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو. خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي ټوینټي سکال وکړی سو. البته بل کال د موږ پلان کې نیولی چې د خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
دسته په لوبغالی کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونت کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالی مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقي په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې کې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو مونږ خپل ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالی مونږ لرو په کندوز کې مونږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو للی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دا لوبغالی لرو په بل باندې خیر کې خدای کول انشاء الله تعالی مونږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم مونږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
مرحله دیواله وا چار دیوالی تین وکړل دیوال پنیم تین جوړ کړل هغه دیوال ته جوړ شو او ان پکې وا اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لاغه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څو وخت مو د ورسره شروع شي چې له خیره سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغه نه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمستون او دا شان لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې موږ ناسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته دا
کارونه خو به کېږي جاسته تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزونکي نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو د لوړې کچې روزونکي دلته لرو همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته مونږ روزونکي لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزونکي مونږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي کله چې فنډ او هغه زیاتیږي مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچی برابر ووسي
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي ها هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخه ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه سړول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شریه و پیسده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شریه و پیسده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
بهارونه ستړي شوی په دې شغل نظم کا بهارونه ستړي شوی زخمونه نه جوړنري فریادونه ستړي شوی زخمونه نه جوړنري فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي